ده زهرو كاروان
ده ازادي راديو درنو اوریدون کوز مخ سلامونه او نیکی هلی ومنی ده زهرو كاروان ده دیونی خبرونه ته مو هر کله کوم زهر و کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا دېرش زرې مځکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یوه معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه و کاشانه خدی بچه
لکور و سرپنه پرته لولادونو سر سرگردانه او لالهان ده گرزم تاسی فکر وکره چه ده یوی مور لپاره ده سوم را گران کرده
دا چه معتادین معمولاً لسه ده ولوسوسو سر مخکیگی پا دی علم و لارواپو محمد ظاهر شمس سر مرکه کردی
دغه لکه دی غوگونو چنجه غنده چه هر لحظه دوی تا مزاحمت کوي دوی نشه کولای چه لدوگو موضوعات سخزان وش غوری
ده شکر الله پنم یو جور سوی معتاد وای چه دی اتیاد پا دوره کمی یو زوان سخت تپی کرد
ډیر خایسته کار ده لمه او ډیر خو خصنه نیو و ژمانه ششره کړه ده دوه درې کاله کې زموږ سخت کار وکړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګه را کمزور کړی ده
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو
په خې کې ته هم نشوم وړای حالا ژر شه لاس را کوالکه
هو امې د نو ول جن نشم نه یې کې مې سترګې نه رنيږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل شوي د هرات ځایي چارواکي وایي چې سح کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي سح کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل شوي دي دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل شوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیارلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل شوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیاتالله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دې نه کړي خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی
دوی ارتی کیږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش زرې مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت نشه یي موادو تولید قاچاق او استعمال منع کړ پرو سږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت پنځه نوي سلنه کم سوی دي او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي خو پرو سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دي په تخار ولایت کې له دیارلس سوه شپږ نوي کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي د تخار والي عبدالله امینزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډېرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او اووه کاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، تیری او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې پنځه اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهانده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې پنځه اولادونه ولري خو سرپنا ونه لري. پنځه اولادونه لرم چې درې نجونې او دوه هلکان دي. آخر مجبوره شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نکاح کراولېږم. بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپنا معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپنا خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېرې، یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولی شي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانی فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي ترسو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه دی دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیز روابطه باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجی غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی د ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان چینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وی او دوی ته ډیر سنځون وی او دوی ته ډیر آزار ورکون کوي وی ناخوشایند وی یا نه پریدي او دوی سره مل وی. دغه افکار او دغه وسوسه چې دی د اکثر خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وی. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چکی بیا ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپل راتلونکي ژوند د خپل هغه شیانو چې دوی تینه داریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي. هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو دغه مواد لپاره دغه د سوی مصرف مواد لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي، او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادینی دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مال خلیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مال خلیایی وي، د مال خلیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي. کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغه خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغه موضوعات سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځتی کار بند کړه، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یدا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات را پکیږي دا یدا سنسیشن ورته وایي چې ځتی نور دی بس دی او دغه بس کوي.
کچیر دغه خلق ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي به دغه دایني یا داسن سشن هم ضعیف کیږي به دوی په دغه افکار باندې نه پویږي هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکي یا هم تکراری عملونه ترسره کی بیا نو دوی ته د یا داسن سشن ورته ملګرتوب نه کوي نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیت څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونو ته نورو خلکو سره شریکې کړو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډېر لوی لاره ده. او وایم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډېر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای سي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 15 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې شو او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچاوه. شکرالله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکرالله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
نشې نه مخکې ما سبق ویلې، سبق نه سه کله زه ورونو کاروبار ته ور واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مې کولو. پنځه کاله کېږي چې زه نشه کوم، نشه مې خاص چرس کول. چرس چې ملګری به و ما به ډېر څکول، ځکه چې ملګري جو به راغی خامخا به مې یو ته ټکاو، بیا مې بل راغی بل مې ټکاو. فلحال پنځه سنګرټ مې وویل، لاس سنګرټ مې وویل، چې څومره به زیات شول، بس شپې به مې وویل، د ورځې به مې وویل. تاوان خو دره تره سوالی ده چې مخکې چې ما نشه نه کول، هلته زه خپل عکسونه چې درښکاره کړم، زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر ښه حسن مې و. اوس چې ما نشه شروع کړې ده، دا دوه درې کاله کې دومره زموږ سخت خراب کړم چې شکل او رنګ و سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی ده، ځکه چې دا نشه ډېر بد شی ده، ډېر بد بوټی ده. او په تېره خو چارج ډېر بد بوټی ده، ځکه چې چارج نه میاشتې خوماری لري او دا پوډر چې دی دا پنځه څلوېښت ورځې خوماری لري. ما مانې داسې وخت راغلی ده چې ما د پنځلس زره افغانیو شی ما په درې زره روپۍ امر کړی ده. داسې شی وخت رامنې راغلی ده چې ما پردی شی خرڅ کړی ده، د خپل ګاونډي مال و دکان بند و بس ما خرڅ کړو. خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړي چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې به نه وې راسره، بس ما به یې پنځو زره شیم په لکه د دکان به مې ډېر ډاکو ورونه څوک مونه پې پیدل، بس ما به تې خرڅاوو په یو مسلې سره مې ګوته پټه کړله، په زنګ به مې راوغواړ، بس ما به شاید ته خرڅاوو چې څو به و. ډېر ارزانه ځانه شیان مې خرڅ کړي، ځکه چې دا ټول د نشې تاثیر و، نشې هغه و. ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولی، که نه ما به دا رقم ارزانه شی نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډېر بېغیرته شی ده، انسان بېغیرته کوي. بېغیرته کوي دلته چې نشه وکې د یو ګاونډي یا د یو دوست یو مجلس کې شکې نه ته یو جګ غږ باندې خبره نشي کولای چې وی کې درته واشته چرسې ته خبر نه منل کېږي، ته په نشه کې خبره وکړه، تا د غلطو دروغو غوای. کومه خو نه منې شاو نه وکړې، زه به ډېر تاریخ وکړ کې نه شم، پلار ته واک مور ته خور ته دغه سي ټوله کو کورنۍ ته ما ډېر په تریخه هغه قتل جنجال مې کړی ده، جنګ مې کړی ده، او ډېر مې کړی دي، په حجات مې کړی دي، نشي په حالات کې داسې هغه مې کړی چې هسپتالو ته مې رسولی دي، او یو وړ کې مې ویلی وو چې پازه نیمایي کټ شوه، بېرته یې دولس ټکه وګڼډو ډاکټرانو. دا یو ډېره غټه پېښه ما وکړله چې په بیا ننواتې او د هغه پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه وو چې موږ ورتلو بیا زه وبخلم. جنجال ما ډېر غټ کړی ده، هغه د نشي په حالات کې ځکه چې ما سره نشانه وه، او یو وړ کې ډېرې تېزې خبرې را وکړلې. کلب مارې مې وکړو، کلب چې دغه دروازه ته شي اچوي کلب، په دې مې وویلو. بیا زه ورور لاس نه ونیولم، رای وسلم دا بل ورور ته مشر ورور ته، دا بشر مشر ورور ډېر سخت سخت وویلم، دومره سخت سخت یې وویلم چې بېخي زیات هغه به دره په زړه سي که نه، بېخي زیات سخت یې وویلم. نشه ډېر بد شی ده، ځکه چې نشه کوي هېڅوک هم لار نه درښیي، او هېڅوک هم لار نه درکوي، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبره نه شي کولی، په یو کور کې، په خپلوانو کې، په یارانو دوستانو کې تاسوک نه غواړي، او که ما چېرې نشانه کولی زما به ډېر احترام کېده. خو یو کلي کې، یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کېده، ځکه چې موږ خپله ډېر یاران دوستان لرو، تره زمن لرو، ټول په عربو کې دي، ټول نورو هېوادو کې دي، او ټول تعلیم مفته دي ماشاءالله. خپله دوکانداري کاروبار کې به زه ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و، دا و نشه چې مې کړی ده، شروع کړی ده، زه نه پرمختګ کولی شم، او مرګری نشم پیدا کولی، او سپاه مرګری، ځکه چې ما په نشه کې وویني هغه وایي وا ته خو نشه یې، تا سره زه نه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي، نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پېښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز و او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پا دا سو خوب دم نپریدی، سوم را خوی دشو، او تا راویخ کنم.
ای دم مار پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
رم بلا را غلا چه زانونو باسو؟
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو، اوریمو؟ کار
کبھی
مزہ حالا ما تا لاس راکه، حالا جرشا
مانگی می در تاوید چی زل زای نشم وزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای، حالا جرشا لاس راکه والکا
خوب آمی در تاوید چی نشم تنائی بیقی می سترگی نرنیگی
کچه دسی ده نوزو لادم دو خدای پاما.
اوی اخونیش بیاسیل راقی واغ واغ جنت گولا تشوه یارا آلاغ را اوبویلا لازا گوار رای ارخو آلاغ آلاغ
خزی واغ خزی دا تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکه.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د یادونه بار د چې د زانی توانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شوي دي. دا هغه بې کوره متادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامی روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه شیر نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا ته د دې بې وسلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا ستا خواړه څه په وس پوره دي. خدایا ته خو زموږ له وطن څخه د نشۍ ټغر ټول کړې. خدایا هغه خلک هم ورک کړي چې د غم لړلې نشۍ بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.